سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دي زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي پیښه نن سهار 9:30 بجې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې شوې د مومندري ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل 9 جسدونه له اوبو راایستل شوي د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو د سیمې اوسیدونکي وایي پیښه په کښتۍ کې د ډیرو کسانو د سپرېدو له امله شوې په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله 100 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د ویاند حافظ عیسا وسیق په قول ویلي د بلخ د شولګرې ولسوالۍ په حسن علي سیمه کې د دې پیښې له امله 15 تنه مړه او 15 نور ټپیان دي د نوموړي په وینا پیښه له یو کورلا موټر سره د پکنیک ډوله موټر د ټکر له امله شوې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلان وایي د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام نن وویل د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو په شپږ شپېتو ولسوالیو کې تر 15 کلونو کشرو ماشومانو ته د دوشنبې له ورځې واکسیناسیون پیلوي ویل کېږي د دغه کمپاین په ترڅ کې به په خیبر پختونخوا کې 3 میلیونه او 15 شپېته زره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي همداراز په بلوچستان کې اټکل کېږي چې 1,800,000 ماشومان واکسین شي پاکستانی رسنۍ وایي په اسلام آباد کې د ویتنام د سفیر میرمن نن شنبه بې درکه شوې ده د ویتنام سفارت او د پاکستان د بندنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو ډان ورځپاڼې ویلي د ویتنام د سفیر کورنۍ پولیس ته خبر ورکړې چې هغه بې درکه شوې راپور زیاتوي پولیس له 2 ساعتو راهیسې د امنیتي کمرو او نورو سرچینو له لارې د ویتنام د سفیر د میرمنې د څرک لګولو هڅه پیل کړې تر دې پخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور په اسلام آباد کې تښتول شوې وه او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزا کې د اوربان په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرایلو لخوا سخت دریځي ډلې حماس ته د یو نوي 3-پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګ کې شاوخوا 8 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي اخوا د حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي بولي د متحده ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږونه یې دوام کوي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو د اسرایلي ځواکونو وتل د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي ښاغلي بایدن زیاته کړه په لومړي پړاو کې به د وژل شوو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به 600 لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي هغه اعلان وکړ چې په دوم پړاو کې به د ټولو یرغمل شوو د ټولو یرغمل شوو خوشې کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې تفصیل ولولئ د سر مطلب مو دا دی چې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمېدو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي یو کس چې په دې کښتۍ کې سپور او ژغورل شوی دی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات له وجې موږ ډېر کسان راکېناستلو هر یو ځان رسې خپل هدف ته نو دغه بره ساحه چې ګورې دي نیمای شین ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبو تېرېدو نه بس ګول شو چې ګول شو بس خلکو شورش ډیر څه همداسي کښتۍ نه نوته
په دې اړه هم تاسو ته رپورټونه لرو چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده خو افغانستان کې ګڼ ماشومان په تېره بیا نجونې زده کوونکي له ښوونځیو محروم دي او په بیلابیلو شاقه کارونو بوخت دي
زه د زکون کې په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر زره د انجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنی د ښوونځیو ته دروازي پرانیزي
د غزې د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوي پلان په اړه هم تاسو ته رپورت لرو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن سهار 9 بجې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال ازادي رادیو ته وویل 9 جسدونه له اوبو راایستل شوي. د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو. د سیمې اوسیدونکو وایي پیښه په کښتۍ کې د ډیرو کسانو د سپرېدو له امله شوې ده.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي. د مومندري لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د ولسي خلکو په همکارۍ لسینده 9 جسدونه راویستل شوي دي. د وایي په کښتۍ کې ټول 15 کسان سپاره وو چې سیند یادې ولسوالۍ د باسول د بیلی په سیمه کې نن سهار 9 بجې ډوبه کړه.
نن سهار 9 بجې د بیلی په ساحه کې د مومندري مربوطه د بیلی ساحې نه کښتۍ کې خلک سپاره وو په سیر نه پورې وتل چې متاسفانه کښتۍ ډوبه شوه او پکې سپاره ټول خلک دا په سیند کې ډوب شوه. او دا غن را پدې خو د زمنګ د ادارې ټول مامورین خدمت کې بوخت دي او ولسی خلک هم سره لګیا دي. تر اوسه پورې مو نه شهیدان راوستلي دي سینه او لس نفر مو زخمیان راوستلي دي.
د وای پدې کېشته کې خزي او ماشومان هم سپاره وو. خدای چې څوک اس خزي او څو ماشومان نو موړي په دې اړه جزئیات ورنکړل. خو د ننګرهار د رسنیو دفتر د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست بیړنۍ پیښو ته د رسیدو څنګه مسولینو له قوله ویلي کوم جسدونه چې دوی ته رسیدلي پکې یو نارینه یو ښځه دوه لکان او یو انجلې شامل دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر صدیق الله قریشي ویلي چې په راویستل شوي ټپیانو کې هم د دریو کسانو وضعیت نازک دی. له ډوبې شوي کښتۍ یو تن ژغورل شوي شیرزاد احمد خیل ویلي په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستلو له امله یا د پېښه رامنځته شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د شیرزاد احمد خیل یوه ویډیو پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې وایي
مشکلات لوجه ممکن ډیر کسان را کیناستلو هر یو ځان رسې خپل هدف ته. نو دغه بر ساحه چې ګورې دینی مې سین ته چې را ورسېدلو د جنریټر اوبه تیرې کړلې او د اوبه تیرې دونه بس ګول شو چې ګول شو بس خلکو شورش ډیر څه همداسې کښتۍ نه نوته اوبه داسې هم راواوختې داسې هم راواوختلې. نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل چې د بیلی سیمې خلک نږدې هر ورځ بلې غاړې ته د خپلو اړینو کارونو او دغه شان د ولسوالۍ بازار ته د سودا اخیستلو لپاره لسینده د همدې کښتۍ په وسیله اوړي. د غوښتنه کوي چې باید دوی ته په دې سیند پل جوړ شي.
دغه ساحه کې چې د پل ډیر ضرورت دی. موږ بار بار غوښتنه کړې د دولت موجوده دولتونو څخه چې موږ ته دلته یو پل جوړ کړي تر څو موږ خپل مشکلاتو ته په اسانۍ سره رسیدګي وکړو. که پل جوړ نه شي نو دا به زه په اطمینان سره ویلی شم چې بار بار به دا پیښې بیا تکرار شي.
د ننګرهار د ګوشتې لالپوري او مومندري ولسوالیو خلک په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سیند د پورې وتلو لپاره له وړو کښتیو ګټه اخلي چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته کیږي. څو کاله وړاندې هم په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د اوړي موسم دی او په دې موسم کې د کونړ او کابل سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د ماشومان د ورځې راپور ته. د رواداری په نوم د بشر د حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو نقض شوی شدید مورد په دغه یواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز ده. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په نړۍ کې ساری نه لري چې ښوونځي د نجونو په مخ تړلی وي. نن د جون لومړی د نړۍ په سبا د 500 یوادو کې د ماشوم د ورځې په نوم منځل کیږي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
نن د جون میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 500 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لورې د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي. د رواداری په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقصوي شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
اوس په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو لوړ نقص د نجونو د حقونو نقص دی چې له زده کړو محرومي دي. د هغه نقص دی چې په ټوله نړۍ کې ساری نه لري. دوی د نجلۍ توب له امله له خپل اساسي حق له زده کړو محرومي شوي.
آغلی اکبر وایي دغه سازمان مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د نقص یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کړې وه چې پکې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو له امله اجباري ودونو ته د دوی اړ کېدل او له امله یې ترمنځ د ځان وزنې د پیښو زیاتېدل د بېوزلي او جبري کار او له دوی د جنسي استفادې او په نظامي برخه کې د ګټې اخیستلو موارد شامل دي. هغه ادعا وی چې طالبانو په تیره کې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو محروم یو شمېر افغان نجونې هم وایي دا چې د زده کړو حق له دوی اخیستل سوی له رواني فشارونو سره یې مخ کړي دي. د میدان وردګو ولایت او کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو چې د لسم او نهم ټولګیو زده کوونکي وي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه ښه نجونې چې په کلي کې ژوند کوي د کورنۍ له خوانه ورباندې روحي رواني فشارونه راغلي دي او دوی دې تل کړي دي چې باید ودونه وکاندي. ډېرې نجونې داسې ولیدلې چې وړې وړې نجونې په کلي کې دلته اوسېدلې ودونه یې کړي دي سپین ږیرو ته واده کړي دي ژوند یې ورته تریخ کړی. د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله نجونو په کور کې ناستل او د نجونو په روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي. او زه د یو زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر سره د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
نږدې زر ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو کارپو او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت باید د ماشومانو د حقونو اړوند بنسټونو ملاتړ وکړي چې دوی ته د ښه ژوند برابرولو لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د لپاره چې د ماشومان ژوند خوندي شي باید نجونو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړل شي. طالبان پرې باندې کار وکړي چې د وطن اقتصادي حالت او ځان بسایانې لپاره ډېر کار وکړي. هغه نهادونو چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د هغوی ملاتړ وکړي او ستونزې ورته جوړې نه کړي.
خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغان ماشومانو د ستونزو د نجونو د زده کړو د بندیزونو او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو پلي کېدو ته ژمن دي. مخکې تر دې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن پرون د مې په 1 وویل چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړی حالات نور هم خراب شوي او دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. د یادونې ده چې د ماشومانو نړیواله ورځ په نیچل په 1925 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوسیاینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شوه چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په لومړۍ نیټه نمانځل کیږي. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولې چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یعنې د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې نمانځل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغمل د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوي پلان په اړه حماس افراطي ډلې مثبت نظر ښوولی خو اسرائیل وایي باید لومړی د حماس د حکومت کولو وړتیا پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي د دغه پلان هرکلی کړی. د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه په دې طرحه کې څه وړاندیزونه شوي؟ اسمت ساروانی نور جولیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربن په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سخت دریځې ډلې حماس ته د یوه نوي درې پړاویز پلان په وړاندې ولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپای اتحادیه دا ډله تروریستي بولی. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل چې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکړي، بشپړ اوربان د غزې له ګڼ نفوسه سیمو څخه د اسرایلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایدن زیاته کړه، په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به شپږ سوه لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. د اعلان وکړ چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي. د ښاغلي بایدن په وینا دریم پړاو هم د غزې د ترنګې د پراخي بیا رغونې پیل دی چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې ویجاړه شوې ده. د زیاته کړه، افراطي ډله حماس نور د دې توان نه لري چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په څیر برید وکړي او په نړۍ کې د اسرایلو د لامنځوي کېدو خطر شته. نو دا تړون یو فرصت دی چې ثابته کړي چې آیا دوی واقعا د سولې په لټه کې دي او کنه دي. د امریکا ولسمشر دې ته په اشاره چې دا طرحه د قطر له لوري حماس ته وړاندې شوې، حماس ته خبرداری ورکړ چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیلو د ملاتړ سابقې ته به اشاره وویل چې باید دا شیبه له لاسه ورنکړو، هغه وخت دی چې دا جګړه پای ته ورسیږي. جو بایدن همداراس په اسرائیل کې د غزې د جګړې د دوام له ملاتړ کوونکو وغوښتل چې خپل فکر بدل کړي. ښاغلی بایدن په دې اړه وویل، پوهیږي چې په اسرائیلو کې ځینې داسې کسان شته چې له دې پلان سره موافق نه دي او غواړي چې جګړه د تل لپاره دوام وکړي. ځینې یې حتی په ائتلافي حکومت کې هم شامل دي. دوی دا خبره په واضح ډول کړې ده. دوی غواړي غزه ونیسي، دوی د جګړې دوام غواړي او د یرغمل شویو وضعیت ورته لومړیتوب نه دی. د جو بایدن له وینا وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل په غزه کې جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې د حماس د واکمنۍ او حکومت کولو وړتیا له منځه لاړه نه شي. په ورته وخت کې د حماس افراطي ډلې د امریکا د ولسمشر له ویناو یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې د دایمي اوربان له غزې ترنګ څخه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، د دې سیمې د بیا رغونې او د یرغملو د تبادلې په اړه د جو بایدن د وینا په اړه مثبت نظر لري. په غزه کې د اوربان لپاره د جو بایدن د نوښت هر کلی پترس کې د ملګرو ملتو سرمنشي د جګړې پر ټولو خو ژغ وکړ چې له دې فرصته د اوربند د ټینګولو، د ټولو برمتو د خلاصون، د مرستو د رسیدو د یقیني کولو او په نهایت کې د یوې ټینګې سولې لپاره ګټه واخلي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه فیوز نیټ وایي وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو په سیلاب ځپلو سیمو لکه غور، فاریاب او بغلان کې خوراکي توکو ته د کورنیو یا د فامیلونو اړتیا زیاته کړې. د دغې شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په سویل او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو د ټولولو وخت دی، د حاصلاتو کچه کمه شوې. اخوا د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو چې ژوند یې په کرنه او زراعت ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل له سیلابونو وروسته کرنیز حاصلات یې له منځه تللي او د ځینو حاصلات کم شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د قحطۍ لپاره د لمړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي د می میاستې ویجاړوونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسی ستونزمن کړای دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر شوی، د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلی چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوښتي او شاوخوا شپږ زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي چې د ژوند برابرولو فعالیتونه یې له لاسه ورکړي دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل شوي چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي، خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود شته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونه او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو درستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود شوي دي. د یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدیدو ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د غور ولایت د لال سرجنګ ځنګل ولسوالۍ اوسیدونکي واحد ازادي راډیو ته وویل اقتصادي پلاوه ژوند یې پر کرنیزو حاصلاتو ولاړ دی، خو سیلابونو یې ټول حاصلات له منځه وړي دي.
زموږ په ځمکو کې به یو څه وروسته کرنه کېده، هغه وخت چې مو کرنه پیل کړه سیلابونه راغلل او ټول یې ویجاړ کړل. غنم دومره مخامت نه لري او نور له حاصلاتو هم خلاص شوي. ځینې خلک چې څاروي لري یو څه ښه وضعیت کې دي، خو هر انسان چې کرنیزو حاصلاتو باندې بسیا و وضعیت یې ښه نه دی، ځکه سیلابونه یې ټول حاصلات له منځه وړي دي.
د بغلان ولایت د کارکار کلی اوسیدونکي او سیلاب ځپلي امید ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه ټول شتمنۍ وړي دي.
ورما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم د نیمینجا د سه اتاق مو را برده، 5000 فامیل مو
خوب ته مالی زیان هم رسیدلی او مالی هم درې خونی مو سیلابونه وړي دي. زموږ د کورنۍ 15 غړي وژل شوي. مرستو ته اړتیا لرو، سرپناه نه لرو، ترې وی خیمې لاندې ژوند کوو، خوراکي او لومړنیو توکو ته مو اړتیا ده.
د هلمند ولایت د لخکرګاه ښار یو بزګر چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې شدید ورښتونه او سیلابونه یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي.
زنګانه صحه چې د سمندر د رودونو وسط ته نږدې وي، هغه ټول سیلاب لمنځه څخه ویوړل. هغه صحه چې د سیلاب د ستین څخه لوړ و، هغه د ورښتونو د زیات ورښت پورې دوم عمل څخه هغه دانی کوچنی سوال نو ځکه حاصلات پروتوګ باندې سم نه دي. مخکې کوم کې چې کال او په پروتوګ باندې باندې متور سي چې باندې درې خوراره دوه نیم خوراره په شخړه د زګر د څه شکایت کوي چې درې نیم خوراره پرې یو خوراره شو توا یې منه پرې حاصلات لاسته زمراو دي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرحکیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه سوې ده. بلخوا وروستیو سیلابونو د افغانستان څلورویشت ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات یې چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کېږي له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمېرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا څلورویشت میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي وه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پایلې به فقر او د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا زیات کړي، ځکه د دغه هیواد شپږ او یا سلنه وګړو ژوند په کرنه ولاړ دی.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په ځینو سیمو کې د بارانو او سیلابونو څخه پاتې ولاړې اوبه د سیمهیزو ماشومانو لپاره د لامبلو په اوژونو بدلې شوې. دغو ماشومانو څخه ځینو ازادي راډیو ته وویل د تفریح او ګرمۍ د زیاتېدو په مهال په دې ولاړو اوبو کې لامبي، خو یو شمېر ډاکتران وایي په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او د پولیو په ګډون د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو لامل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوي. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو له دې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستي کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن حمید وویل
خانه ما نزدیک آب ایستاده است که ما بعد از مکتب میایم و بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان و بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی، وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیوالتلو نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم کله بچو همسایه کو بازی کنیم، هوا ګرمه جان ما سر چوا.
د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله جواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو بارانونو لامل په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلی. نموړی ازادي رادیو ته وویل
کب د کاسی په نامه څو کلی دی د سیمې ته تللی وم، ډیرای داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومان لوبې کولې، اوازې پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص فرید الله عمری ازادي رادیو ته وویل
دغه ولاړ اوبو څخه د تزنې سوري ناروغۍ انتي لکه د جارډیو ناروغۍ، د خوړو تسممات، دریم کولرا، دا انتقال چې یو دی تر څنګ کچیر یو د پولیو ناروغ یو ماشوم غلط لامبو وهي او هغه ته په دې اوس کې خپل غټه بوله هم کوي، ام دې څخه د پولیو ناروغۍ نور سالم اشخاص ته انتقال پیدا کړي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې لوبو کولو څخه منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستیو سیلابونو د ځاني او مالی زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 22,000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
کونړ کې څاروي لرونکي خوشاله دي چې زیاتو بارانو سره غرونه راغونه او دښتې زرغونې شوي او د څاروي خوراک زیات شوی. دوی دا هم وایي چې په څاروي کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د واکسینو او درملو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کونړ کې څاروي لرونکو وای په تیرو څو کالو کې د وچکالۍ له امله ګڼو کسانو خپل مالداري له لاسه ورکړي او څه چې پاتې و هغوی هم د خوراک کموالی او نشتوالی په وجه د مرګ ګواښ سره مخ وو. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل
نو په دغه وچکالۍ کې اوبه وچې شوي وي په اکثره ځایونو کې او دارنګې په غرونو کې ګایاګان واښه او دغه شیان ونې بوټي دا وچ شوي زیات وو. دغه مالدار خلک چې کوم دي بانډوال خلک دي څاروي والا خلک غوا بزو والا دغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي وو. مالونه مختر بلې په کمخ طرف ته روان وو. بچي به هم نه کول. فصل او نسل چې کوم دغه خراب شوی وو دغه د وجه نه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. مالدار خلک د ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ شوي وو.
دوی وای اوس خوخت چې سکال د زیاتو بارانونو په برکت غرونه رغونه او دښتې زرغونی شوي او د دوی څاروي هم په خېټو ماړه شوي دي. زلمه او عبدالحکیم
سکال وطن ډیر آباد د بارانونو د طرف نه او شکر الحمدلله په هر ځای کې اوبه هم بیږي او کمی چینه چې وچ شوي دي هغه هم بیرته راځي زرغون شوي دي او وطن هم ښه شوی دی. زموږ مالونه شکر الحمدلله ډیر آباد دي او دې باندې الله رب العالمین ډیر موږ شکریا ادا کوو چې زموږ وطن د سکلې د بارانونو د وجه نه ډیر آباد دی.
دا بارانونو په وجه باندې اوس په هر ناو کې اوبه دي. کمې چینې چې وچې شوي وي کوم ځایونو کې اوبه ورکې وي هغه اوبه هم را پیدا شوي دي. نو د دې په وجه باندې مالدار خلک خوشحاله دي. مالونه ماړه دي. غرونه هغه غرونه چې بالکل د ګیا تمه تنه کېدل سکل ډیر خش نه دي. ګیاګانې واښه پکې خراش نه دي. نو مالونه ماړه دي. هر قسم مالونه یو پر ځای کې شوي.
د مالدارانو په وینا چې سکالې د څارویو لپاره خوراک پریمانه دي خو د څارویو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو او درملو کمی سره مخ دي. له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي څوی څاروي له تلف کېدو وژغورل شي. په کونړ کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین به وایي چې دوی اړوند وزارت او همکارو مؤسسو سره د مالدارانو ټول ستونزې شریکې کړي او هیله لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزي مرستې وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې او له زرګونو کورنیو یې د ژوند ټولې اسانتیاوې اخیستې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زادہ راجو محترم کارکون کو ویدن کو ټول ته سلام ورکو کولا شدوا تکبر ولایت نه پیغام پریدم. پیغام می په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅام امنیت راغله ده د خبره به صحیح اوس په ډیر ولایتونو کې به امنی ده دا چې څوک په لډار څه نشي ویلی څوک دا نشي کولی چې راپور نه دی ورکړي او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو.
ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډیر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کیږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کیږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې هم خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګریوان دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګریوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي. ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. سلامت اوسئ.
السلام علیکم. هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو پسو د دوو شیانو، نو چې یو واکسین والا او ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلی نو برای ګټه کول، او دا چې دي مسلمانان یې د ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي دي. ما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې پله دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام
السلام علیکم. زه د فراد ولایت څخه د خکتپې د ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره پرلی کوم. زما غوښتنه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه د دغه مژغ تر اسلامي عمارتو پورې ورسوي، چې دغه د فراد ولایت د بخش آباد بندې پوخ کې، نو که دغه د فرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي، نو د فرا ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ دې تر ټولو مسؤلینو پورې ورسېږي. له مو سره خوشحاله اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
گرانو دوستانو سلامونه می ومنی. یو شمیر میرمنې شکایت کوي، وای دا چې په صحی برخه کې د ښځینه کارکوونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
اورېدلې خبره نه کوم، ما خپل د لیدلې کتلې مې دي. هغه کور کې محرم نسته او ښځه دونی حق نه لري، یعنی دونی جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکې سدا واکسین کړي.
د ماشوم د روغتیا په تیر بیا د واکسین په برخه کې د خځینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی؟
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خځي په هغه خاطر تر خځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورزم کور دروازه ټکی خځو ته اجازه نه شي باندې ماشوم راو باسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من اوګدونکو د سی برخه د کارکونکو په وینا افغانستان یو لغوي ودونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه خوده شوی. ځینې د زیګون پر وخت مري، یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي، په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسینول ماشومان په کورونه کې خو ښځې دي، کنه میندې دي، ښځې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسینه شي. ډاکتران ني واکسیناتوران ني، نو دا اخره دا جامعه به خرابه کړي. دی خو ته وایي چې پولیو لپاره مونږ الیزل کوو چې پولیو له باندې لاړ شي، او دی خو نه مونږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د ښځو دروازو شاته تک تک وکړي چې ماشومان واکسین کړي. ښځو دروازو شاته نارینه ځي او ښځې ته ځواب ورکوي چې تاسو نور کار مکوئ په دې برخه.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي د طالبانو حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلی دی چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سي برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سي خدمتونو لپاره لاړې شي که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي.
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو، بالخصوص یو شیزینه پرسونل بیا ډیر محدوده سوی دی. اول خو خپل د کورنۍ د خوا یو شیز کچیری هم یو کورنۍ مثبته اوسي، پاسواده اوسي، تحصیل کرده اوسي، هغه بیا هم خپل لور یا خور ته وایي چې ورسه زوی تا په دا برخه کې زده کړه لري، تجربه لري، باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کړي. یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس کسان دي اول د خپل کورنۍ د خوا دوی مشکلات لري، کله سی خور اوځي وظیفه پیدا کوي بیا په دا برخه کې کار کوي، نه په لیرو پروتو سم خو قطن بالخصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د شیزه لیرو پروتو سمو ته نه لږي بیا سي دا زی یو وظیفه تلاسه کې متاسفانه سي بلا محرم دوی په دغه برخه کې دوی نه استخدامي ویزه. یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرم دي، په کور کې داسې څوک نه لري او کاش کې تا محرم ته ماشه ټاکلی وای، یو ورور، یو خاون په اصطلاح، یو خپل دوست، قریب یا اولاد به د ځان سره پیوست کړی وای، اما تاسې ټاکلی ماش د یو محرم لپاره نه لري. نو بیا خور کې څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعته د خپل محرم د خپل کار هم وباسي، د خپل درس هم وباسي او د خپل یو سماش د پاره لري پروتو سم کو سلیر وی ساعته به له ماشه د محرم د ځان سره وګرځوي. لومړی خودلته صحیح پرسونل نه لرو او کله چې مشته یو صحیح پرسونل د یو لیر ځای سره سينو حد اقل باید موږ دغه زاینه کو، باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو. متاسفانه دا سنه سعودي مې دغه دی ریوا نن غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي ام پاغه کې یو څو کور پاتې سي ځکه په هغه کور کې محرم نه او شته دوني حق نه لري، یعنی دوني جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سي دا واکسین کې یا پولیو کنه په دغه پوری مربوطه سي. ولا شرم ده بلا محرم راوته لري محرم په کور کې نه ست څنګه نه تروته ماشوم دی وروي سي دا درې هغه منفي نقاط سي زموش په ټوله نه کې متاسفانه زموږ شزه سره مخامخ دي او دا ستونزه مشکلاتو سره یعنی اوس مهال هم دا لړۍ دوام لري ډیریږي، اما په دې کې کوم کمښت موږ نه وینو ځکه زه خپله د صحیح برخې یو کارکونکی وم او ما خپله د خلک ولیده لیدلې مې دي او متاسفانه اوس هم او ورځ تر بلې هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون موږ نه دی پکې لیدلی.
په کلیو او بانډو کې بیا یو شمېر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل خځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب د پنځي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلومو ماشومانو ته رسیږي.
صحي کارمندان چې دي بخصوص د واکسینیشن په برخه کې د ښځې اوسېږي، لکه پوهېږي د افغانستان د خلکو د رسم رواج په اساس دوی اجازه نه ورکوي که نه چې سړي کور ته داخل شي واکسین وکړي یا د دوی د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه کې، ځکه چې کله چې دوی واکسین کوي که نه لږ معلومات غواړي یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي، نو د ده په اساس یو تماس پیدا کېږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهار دغه ولایات کې دا مناسب نه ګڼي. نو کله چې دا کار ونشي یعنی ښځې میرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي، واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونه شي کړی یا په دې نورو صحي برخو کې، دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کېږي، لکه موران دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بي، نو کله چې واکسین ته بونه ته نو دا زمینه ده ته فراهم کېږي. لکه یو مثال به درکړم، پولیو بدبختانه هیواد چې تر سوب کې د نورو محدود هیوادونو سره تر سوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده. نو یو مثال پولیو دی، موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي. یا نور صحي معلومات چې د دې کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو په اړه چې کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېدل چې څنګه خپله کورنۍ د پلاننګ وکړي، فیملي پلاننګ سره هم وکړي، هغه به پاتې، یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس خسته ورکول کېدل د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ لپاره د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی هغه نه په دې شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو دی په دې شیانو پوه نه شو نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده. ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته کړو. نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی اوسېږي کور کې، تنه موږ یوه ښځه ولرو هغه د ماشومانو سره، او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي. نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل نو ماشومان نه واکسین کېږي. نو چې کله واکسین نه شي، واکسین یو اساسي شی دی د یو ماشوم د ژوند لپاره، د هغه د آینده ژوند لپاره. نو چې کله واکسین نه شي، هر هغه مرض چې د واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي، هغه ورته آینده کې پیدا کېږي. پولیو ده، نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی، آخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کېږي. نو کله چې په ګزار اخته شو، دا به د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پاتې کېږي، او جامعه ته به یو نامسمره یعنی یو وګړی تقدیم کېږي. نو کله چې دا د سړی له خوا هم تنبیه شي، او کله چې محیط هم اجتماع هم داسې واوسېږي لکه دی زړه غټ هم کي که وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شپخانې ته بوزي، وغواړي کله محرم خو نه کېږي چې همیشه او چا سره مثلا په کور کې سړی واوسېږي، سړی شاید تللی وي بیرون ته، ښځه تنه وي، دلته ماشوم یې ژوبل سي، کومه حادثه وکړي، بام نه راوغورځي، نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي. نو دا چې کله وزي جامعه کې محرم، دا د دې موضوع سره موجي چې محرم نشته، دا خپله یو مشکل ده. او دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته. بیرون ته شپخانې ته لاړ، شپخانې کې ښځې ډاکترانې نشته. کله چې بیرون ته ځي، بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهېږئ چې صحي مشکل باید په یو صحي سکتور کې حل شي. هغه چې کله کور کې حل کېږي، دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چې هر مشکل ده، دې ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د خجیناسی کارکونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي، وایي
صحی برخه کې د خزنه ورول ډیر مهم دی، په خاص ډول په لری پروتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندو کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندو کې خزنه ته اجازه نه ورکول کېږي. د کورنۍ له خوا البته چې دوی د نارینه پرته صحی مراکز ته لاړ شي، خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. نو مهم او لازمه خبره ده چې باید خزنه کارکونکو صحی کارکونکو په دندو باندې وګمارل شي، سو د لری پروتو ولسوالۍ او خزنه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغ دې مرکز تلاړ شي، او دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کار کوون کې شتري، او دوی به وکولای شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او کچېته د خزینه صحیح کار کوون کې البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومان باندې منفي اغیز کولای شي، د ماشومانو روغتیا ته زیان رسولای شي. کوم ناروغي چې دا په پیاتمن غالب کیږي، او د ماشومانو روغتیا ته به تاوان رسوي. نو مهم او لازمه خبره دغه د چې باید خزینه صحیح کارکونکو پر ټولو روغتیایي مراکزو کې پر دند وګمارل شي، سو د لری پروتو ولسوالۍ خزینه کارکونکو په ډاډه زړه وکول شي چې دغه روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي، پله وم د ماشومان درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړې له واتسخه بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وای په نړۍ کې د سی خدماتونو په برخه کې د میرمن رول ځکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکو هم میرمنې وي، د ماشوم مور د غستونځه له بلې ښځې سره چې سی کارکونکو ده شریکولای شي. لر ډاکټر کمال شاه سرمو مرکه کړي په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچا یوازې 12% پورې کارمندان سي دي په افغانستان کې خځینه وي،
او مثال اوس یو کابل کې نسبتاً ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. دولس فیصده په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي، هغه دولس فیصده ښځي نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي، پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسیج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم را وباسي. نو دغه علتونه دي، دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته یې ننی ورځي، که ماشوم ویده یم هلته یې دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلې، د پاکستان مثال راواخلې، دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي. په پرمختللو هیوادونو کې خو به د پخوا کې چې دا کوم کمپاینونه شوي دي په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې سي؟ ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتاً تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي، پالنه یې د بورد له غاړې، پلار په سهار ووځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې، ښځینه واکسیناتوران ولرې، نو د بندو پوهاوی زیات کړي، نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر مېرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي، که هغه پولیو وي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر لس دولس فیصده د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه و هغسې دي هم هغه په غټو ښارونو کې دي. کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه وو حضور هېڅ په پروګرام کې شته نه. د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي، او هلته ځینې نورې داسې ستونزې، ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه چې باید نتیجه ورکړي، څنګه چې پوهاوی باید رامنځته شي، په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتاً کم دی، ځکه هلته له میندو ته خو لاسرسی نسبتاً که ښځینه کارمندانې نه کیږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینه وو په کار بندیز دی، دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده، د ښځو شمېر راکم کړی.
په خپله د پولیو پاکله خبرې راته وکړئ، که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړي، خپرونې جوړې شوي دي، خو حالت ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسي، بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړئ دا پولیو څومره خطرناکه ده؟
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغۍ پېښې ډېرې راکمې شوي دي، یوازې په دوو هیوادونو کې پېښې رامنځته کېږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پېښې رامنځته کېږي. شمېر یې کم شوی دی، خو په کامل ډول باندې ناروغي له منځه نه ده تللې، ځکه داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هېوادونو تر منځ، دا وایرس له یو هېواده بل هېواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پېښې رامنځته شوي، که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هېوادونو تر منځ د وایرس د انتقال له رامنځته شوي دي. نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنې کړي یا یې معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغلته دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي، څه خبر ده؟
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتاً ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده، که محرم نه وي ورسره نو خو که چېرې د یوې کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعا هغه کار ته تللی کې کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا د لامل ګرځي تر څو ښځینه وو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی، او د ښځینه وو رول خپله د ماشوم ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چېرې مور تلی سوی تر صحي مرکزه پورې، په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای سوی. خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه عمله دوی نه شي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي، او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه شي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې دا حل نه شي، دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو سم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابیږي یا په اصطلاح کچیری صحیح خدمات او خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشومې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه مخنیوی کېدای شي هغه به په سختو ناروغیو بدلیږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي امکاناتو ته اړتیا لري، بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري له مرګ سره مخ کېږي، نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلک ورسره مخ دي.
بله، مخکې بیلابیلې ماسی وې دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو باندې ته دوی ورتل، له میرمنو سره کېناستل، خبرې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وې، اوس هغه ښځې نسته، غوته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه ترسره کېدل که هغه د رسنیو له لارې وو یا ځینې نورې لارې چارې وي، نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې چې د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي او د افغانستان له کنټکټ سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل سوي دي، دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې سوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی؟
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي، نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي او خپله بیرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، دوی هغه ستونزې او مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده، او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي دی. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي؟ نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې د نړۍ تر ټولو هېوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي، او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحي مراکزو یا تر صحي خدماتو پورې ورسوي.
اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډیره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسیني یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پیښ شي زه به چېرته وړم، آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري، دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شان دلته
شتون ولري خلکو خبرتیا پکې کم ده، یا خلکو هغه فاصله روغتیایي مراکز دومره ډیره ده چې دوی په ورته کې هغه ډیر زیات وخت نیسي، هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.